په پیښور کې د سهار 10 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه مجید بابر باندې کوي.
مشال د خبرونو سرټکی سرتاج عزیز وایي جنرال راحیل شریف به د رواني میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه کابل ته ځي. افغان وزارت دفاع د هلمند ولایت مرکز د طالبانو لاسته د ورتلو دعوې په کلکه رد کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې د بې ګنا خلکو وجل کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه باندې پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د رواني میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربا پروانہ میشت کی افغانستان دا سفر وکړي خو تر دې مخکې بعد جنوري په لومړی هفته کې دا غسل ورخیز کمیټه غونډه وشي چې په دې وروسته کې رامنځته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې سوري خبره چیرته به کوم شرایط او کومه طریقه وشي.
جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو د اترو د بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کښېنوي. د مومندو ایجنسی د امبار په سیمه خاري دره کې پرون مازدیګر په یو روان موټر ګاډي د سړک د غاړې پټ خښ شوې بارودي چاودنه کې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور مړه شوي دي. سرکاري لیوي ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی. د یادې پیښې پرلا هم کوم وسلوالې ډلې نه ده منلې. د تیر پیر په ورځ هم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوې وې چې پکې د لیوي فورس د یو سوبېدار په شمول دوه کسان مړه او د پاکستاني پوځ د یو کرنل په شمول دوه تنان زخمیان شوي وو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بیګاش په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناء الله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. په یاد صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ بدلون د مری لوزنامې په بنیاد شوی چې پکې ویل شوي وو عبدالمالک بلوس په نیم کاله او نور دو نیم کاله به د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو نواب ثناء الله زهري وزیر علوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 1400 زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ښاغلی بړیسی زیاته کړه ماشومانو د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو لوی وجوهات غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کېدل دي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د هلمند سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر نون خطو کې 15 کسه طالب یاغیان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي سخت جنگ روان دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. وایي په هلمند کې تبلیغات ډېر دي. ځینې خلک په ناپوه یا ناپوهې تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سکوت په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هېڅکله او قطعاً سکوت ونه کړي او نه د سکوت په حالت کې دی. البته سخت جګړه روانه ده. طالبانو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوه رد کړې ده. د روسیو لوړ پوری چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش دلی خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټه لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفیکس خبر ایجنسی ته ویلي ماسکو او طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړي دي. ښاغلي کابلوف ایجنس ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یوه کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې وړو وسلو او جنگي هلیکاپټرو MI-15 غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګنا خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د استوګنې ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپورونه وایي دغه بریدونه کېدای شي جنګي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې هکله د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو د روس د دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 5 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 300,000 کسان پکې وژل شوي دي. خواجه خبردار چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې له دې چې د روس هوایي ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنګي جرایمو مرتکبین څوک دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، کافی مفید دور ہوگا.
په ممند جنسای کې د سړک غاړې بمی چاودنې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژلي دي.
د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مرګ دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي.
او د بلوچستان حکومتي چارواکو منلې چې دغه صوبې 14,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. غټ لاملونه څه دي؟
غربت بیخي ډېر زیات دی. یو کلی سره د سکول فاصله چې وګورې هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دغه هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف بروانه میاش افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. نو موړه همدار از افغانستان ته د جنرال شریف سفر مهم مرزوی وایي چې د جنرال شریف بال افغان لوري سره د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکارۍ او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت خبرې وکړي. عزیز، دا سرګندونه د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته سره په خبرو کې کړي دي. تفصیل له پیښوره زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ سلاکار جنرال راحیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله څلور اړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوی و. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز، کابل ته د جنرال راحیل شریف سفر په اړه وایي
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشر با پروانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د غسل وړخیز کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته، په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز افغانستان ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم بالا وویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکاري، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کبالی سیمه ممند جنسای کې شوې د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې روغتیايي حالت یې مرګونه دي. دا په تیرو درې ورځو کې په ممند جنسای کې دریم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. بیا هم له پیښور د مشال رادیو د خبریال رپورټ اورو.
افغان پولیس سیرما د مومند جنسای په قبالی سیمه کې سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارۍ نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځایي خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې د دوه روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مرګ دې سره سم دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم مړ شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلومه کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسی کې په تیرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په یوویشتمه نېټه هم د دې جنسی په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسی په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو، د بلوچستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې 14 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په تعلیمي چارو کې د صوبایي حکومت سلاکار مشال ریډیو ته ویلي چې په دوی کې نجونې او هلکان دواړه شامل دي، خو په خبره یې چې د نجونو شمیر نسبتا زیات دی. بلخوا په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکوونکي ټولنیز شخصیات دغه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. نیاز مساخیل رپورټ راکوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا بړیسی مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي.
تقریبا 10 لکه الخوان د مشر په سکولانو کې دي او تقریبا 14 لکه الخوان د سکولانو سره روان نه دي. دا د دې وجه څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. زموږ په پرایمري لیول کې ډېر الخوان چې دي هغه د سکولانو سره روان دي، په دې باندې څه چې هغه ډراپ آؤټ شي. نو موږ دا نه معلومیږي چې دغه هلک واقعن سکول پرېښ دي که بل سکول ته تلل دي، بل ښار ته تلل دي، سبق یې کنټینیو کړی دي یا آیا ګسره سکول پرېښ دي.
سردار رضا بړی سي زیاته کړه د دوی حکومت هڅه کوي تر څو د وزې برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ یو بل پروګرام ورته لرو د ګورنمنټ او بلوچستان په حواله باندې چې هغه هلکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه ده اخیستي یا سکول په منځ کې پرېښې دي، نو د شپاړس کاله سه له مخه له مخه اته کال او د نه کاله بعد موږ دغه هلکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو، داسې سبق ورکوو چې کم وخت کې دوی خپل ته ځان ترلاسه پورې ورسوي.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کار کوونکي ټولنیزا کارکونکو یا سوشل اکټیویسټ ثنا دورانی وایي چې یاد وضع د دوه لویو وجوهاتو پر بنسټ خرابه ده.
یو خدا سره دی چې موږ سره غربت بېخي ډېر زیات دی. غربت ته وجه سره خلک خپل کوچنیان نه سیاستولې. ما کلیان کې لیدلې دی چې موسلي کوچنیان چې دی هغه کھیتوں کے ہم مور پلار سے راختہ دی جنس کے بعد جیسا بات فات اللہ سے پہ مزدوری کے ہم آختہ دی دو ہم خبر دار ذرا دی چلی دی انجن پہ حوالہ چی خبر روکم دو دی سر دا مسئلہ دی چی موش بیخی دی زیاد سکولوں نن لڑوں اس پہ یو کلی سر دی سکول تا فاصلہ چیو گورے آگا یو کلومیٹر یا دو کلومیٹر انجن دا پارا موبیلیٹی دیر گھٹی شو دی
دا بلوچستان دا تعلیم محکمہ سلاکار پہ خبر لسکولوں نو بہر پشپاڑس لکا ماشومانو کی حلقوان او انجن دواړه په زیات شمیره کې شامل دي، خو په دواړو کې د ده په وینا نسبتا د نجونو شمیره تر ټولو زیاته ده.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
د پاکستان په سنټ کې دغه ایوان ځینو غړو د هیواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي، تر څو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرد الله بابر وی چې دې لړکی بعد دوی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد د ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او ورسره به سلا او مشوره کولې شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې دې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی دی پاکستان کې چې پچا باندې د بلاسفیمی توهین مذهب او توهین رسالت الزام ولګي، نو هغه بیا پتو لګي وروسته چې دا د ذاتی دشمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپلو کې وو، نو موږ دا ویل چې دا د بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د دې ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوتن نو هغه وی
سر هم دغه دی دا څنګه چې دا یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دپه پیدا کوم چې یاره دا پکې پنځه کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي ستا څنګه د په کار. البته کو دا غیر په وجه باندې چې ټولو ته خیر ملاویږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه حکمران ته هم کو ټولو ته خیر ملاویږي، نو خیر دی کو په غیر کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دپه کې، نو هیڅ مسله نه ده خو متفقه.
د سینیټ غونډې دوران فرت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سیکورټي ادارو کې دی داین او بشری حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هغوی ته هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې میشت مذهبي لکه کی وای چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس نه وړه چلن او زیاتې کیږي، بل پلو حکومت د دې هر څه د مخنیوي لپاره نه خو قانون سازي کوي او نه هم لوړاندې موجود قوانین په کار اچوي. دی وای د پیپلز ګوند حکومت په دې لړ کې اوسه ګامونه پورته کړي خو اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي. خو د اوسنی حکومت چارواکي بیا وایي چې د مذهب پر اساس د ناوړه چلن پر ضد یې ګامونه اخیستي دي. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمېر داسې بریدونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کېږي. شمون الفرید ګل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل سو، په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل سوه او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل سوې، خو د ده په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالات سترګې پټې کړې دي.
زه داسې فکر کوم چې د اوسني واکمن مسلم لیګلون ډلې په ایجنډې کې دا نشته چې هغوی دې د مذهبي لږکیو لپاره څه وکړي، هغه ځکه چې په دې شاوخوا 2.5 کاله کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبي لږکیو د ګټې لپاره د اخیستل شویو ګامونو په توګه یاد کړو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وایي چې یو خوا وار له مخه د پاکستان په عین کې داسې برخې شته چې په ملک کې د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړي دي. د وویل
وزیر
اعظم نواز شریف په اول ځل د بشري حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړه او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څانګه جوړه کړه چې په ملک کې د بشري حقوقو په حالت او له هغوی په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی، نو داسې هیڅ څه نشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد له چا سره زیاتې شوي او یا کیږي.
شمون الفرید ګل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې دی د اصلاحاتو اړتیا ده، او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه یو کمیشن جوړ کړل شي، خو د ده په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوې ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کومو خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټ کړي.
په ګوجره کې برید وشو، په سانګړ کې برید وشو، په بهاولپور کې وشو، په لاهور کې جوزف ټوله کالونۍ وسوځول شوه. دا هر څه چا وکړل هغوی مخونه نه پټ کړي، بلکې د دې ټولو خلکو نمونه لا پولیسو ته ورکړل شوي ول، نو دا ترهګر نه ول بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي، خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده، بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري، خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي. داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کیږي، او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمېر خونړي بریدونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو ښارونو کې میشت عیسویان په نشه سوي دي.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان تر سرخط لاندې پرون چهارشنبه یو کانفرنس وکړ. په دغه غونډه کې د سیمې هغو پښتنو ته چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي د عقیدت پرزونې وړاندې کړل شوې. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره یې خپل ځانونه قربان کړي دي، بلکې د تیرو څو لسیزو راهسې چې کوم پښتانه د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي، ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوې. دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی دا قربانیانې به تل یادې ساتلی شي. د دې کانفرنس تابعیا کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې دې کانفرنس د لارې خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حق له خبرتیا ورکول وو.
دسمبر د میاشت پښتنو لپاره ډیره درنه ده، دوی کې زموږ سره د بشیر بلور غونت کې شهیدان دي، دوی کې د ای پی ایس اټیک دی. مونږ مقصد دا و چې مونږ یوازې دا دواړه یاد نه کړو، مونږ د مغلو د زمانې نه، د انګریز د زمانې نه تر اوسه پورې په پاکستان کې که په افغانستان کې دی، چې د دهشتګردۍ یا د بدامنې په دای کې کوم شهیدان ورکړی شوي دي، هغه په یاد کې یو تعزیتي کانفرنس مونږ نن
په نړیوال اسلامی پونتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
هغه شهیدان چې کوم مشر د پښتون قوم د قوم پرستی په خاطر، د پښتون قوم د پکا په خاطر چې کوم قربانیان یې پښتنو ورکړي دي، دا هغه په یاد کې موږ د منځو ولې چې هغه زموږ ورونه دي، زموږ مقام هم د هغه دی، سبا مونږ هم دغه لار تکړلی شو. نو ټول پښتنو ته د دې پیغام ورکول دی چې ټول پښتانه چې دي هغه هر وخت ودې چې ته تیار دي چې خپل شهیدان به مرکي، او د دې دا کوم قومي مبارزه ده، دا به مخته روانه وي او دا څوک درولی نه شي.
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي افراسیاب خټک نصر بیره د یاد پونتون یو شمیر زده کوونکو هم ګډون وکړو. د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ قومونه خپل هیروګان نه هېروي، او دن چې دوی دا ورځ کړې ده نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن دپاره دهشتګردۍ خلاف قربانۍ کړې دي نن د هغوی یادونه وه، او دا د هغوی حق دی په مونږ باندې، او دا د تجدید عهد ورځ ده، داسې ورځ ده چې مونږ به د هغوی په لاره انشاءالله روان یو. انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي، قربانۍ ته د جګړې لار نه فنا کیږي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون د ذمہواری جوړیږي چې د خپلو اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیان ورکوونکو په یاد کې دا قسمه دستورو تابعا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی دی جنکه کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی، او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ.
د پاکستان د قبایلی سیمو ځینو زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له گورنر غوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو ته د حکومت لخوا د نوکریو ورکولو غوښتنه هم وکړه. له پیښور خالد خان رپورټ راکوي.
دا فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د سیوري لاندې د یو خبري غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلی سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی، ولې تر اوسه پورې نه خو د دې لپاره ودانۍ شته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسی لپاره د کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه نور کوي.
نو موږ ورنم سم نه دا مطالبه کو سره تا ته دي کې څه مسله دي سره د کيو اسلامي کالج برانچ په پرم جنسي کې جوړ شي یا په وزیرستان کې جوړ شي، دا خو دي علم دي امن خبره ده، دي سره امن رسیدي سره به خوشاله رزي.
دا کوم جنسي سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکي حلیم اورغزه چې دا پیښور په هنتون نه ایم ایس سی کړی دا وای په کار دا چې حکومت دا فاټا تعلیم یافته ځوانانو او جنکو ته سرکاري نوکرې یا نور وظایف اعلان کړي.
ګورا څومره د فاټا سټوډنټس 2008 2009 2011 کې فرق شوی دي، ماستر ډیگریان یې خسته دي، کوم څومره کم ریشو کې په فاټا کې ایجوکیشن دي، تعلیم څومره کم ریشو کې دي، هغه په باوجود چې کوم 10% 5% ایجوکیټډ خلک دي، هغه په سپټونو جوړوي او بارزي جاب لپاره.
دغه شان عزیزا چې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر هم ده وایي چې د هلکانو د تعلیم سره سره په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره عملی ګامونه پکار دي.
نو پکار ده چې ته چې څومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دي دا دی ولا پرووایډ کوي، او بل فیمل چې کم ایجوکیشن حاصل کړي په کورونو د نه کینی، بلکې چې کم فاټا ایریاز دي هغه کې د مخ کې دوی لاړی شي، خو مین خبر ابیام درازی چې دوی ته فیسیلیټیز پروواید شي نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دي دا بم نوروتا ورورسه
دا کبایو سیمو سره تعلق لرونکي د غزده کونکو د پیښور کيم سټیډیم کې دا فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستور نیوکه کړي او وی وایل په کار دا چې د غلوبې د ایجنسی دننه شوی وي چې زیات تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
ہلو السلام علیکم
دا مشال
ریډیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ
د مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکي دي د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي پرون مازدیګر د مومند ایجنسۍ په امبار تحصیل کې د سړک د غاړې چاودنه کې درې تنان مړه شوي دي د امبار په سیمه خاري دره کې پرون مازدیګر په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ خښ شوي بارود چاودنه کې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور مړه شوي سرکاري لوی ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی خو د دغې پیښې پړچا نه ده منلې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ استعفا ورکړه د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ډاکټر مالک بلوڅ خپله استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناءالله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بډیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 1600 زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي د هلمند سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي پرونو نښتو کې 25 کسه طالب یاغیان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې سخته جګړه روانه ده خو دولتي ځواکونه برلاسي دي د روسي لوړ پوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایښت له خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري د افغانستان لپاره د روس دولت مشر ځانګړي استاد زمیر کابلوف انټرفکس خبري ایجنسی ته ویلي ماسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي
نن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور
آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سند حکومت سمری مسترد کړی ده او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپېته ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړی ده رسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمری په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمری مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې رسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي خو خبر داوی چې دا معاملې دي نور نه اوګدوي او په خشان دي هوار کړی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجې امن عمل متاثر کې دي شي ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي لوجې جمهوری عمل ته نقصان رسیدلی شي ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت له خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه مافیا او فرقه ییز ګروپونه موجود دي او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نکړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګرۍ ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایۍ کولو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوې، تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو اوریدونکو نن د ډیلی ټلیګراف او ګارډین ورځپاڼو لیکنې ستاسو لپاره راوړي دي. ډیلی ټلیګراف په خپله لیکنه کې په افغانستان کې د برتانوي پلانونو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه کړې، او ګارډین ورځپاڼه بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سعودي عربستان پر هڅو لیکنه کړې ده. تفصیل نجیب عامر اورو.
ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټوني بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان همدومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برتانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برتانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سغدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره دا هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول اړین دی. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي، او هڅه کوي چې په ګرد نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنون کې هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرک کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونې معنی ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هیواد او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. تمه ده چې دغه غونډې تمرکز به پر دفاعي چارو، د انرژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سلطان محمد سرور څخه اورو.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خو د مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینی لارې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید شویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکولېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو تفصیل مو د سلطان محمد سرور په رپورت کې اوریدو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس موریدونکو د هند وزیر اعظم نریندر مودی مسکو ته د سفر په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت بیا هم له سلطان محمد سرور څخه اورو.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره لغونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کینی. دغه راز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 1500 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوی ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر اسوه د ولادیمیر پوتین په حق له ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای سي اړیکې وساتي. ښاغلي مودی ویلي دي چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د روانه لیدنې په ترڅ کې د 2 میلیارد ډالرو په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د 130 میلیارد ډالرو په بیه وسلې راونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیزه خبرونه چې په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری ډول اورو.
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخ نہ در سوا شپگش قبل مسیح کی چیکلا دا یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجودہ ایران ٹولا بادشاہی خپل ولکه کې واغسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو. نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زموږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1900 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حقله هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل 15 کیلومتر پوله ده د سوات سره، 3 کیلومتر پوله ده د باجوړ سره، او 3 کیلومتر پوله ده د مراکنی جن سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر مانا دا اوبا. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی دار سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بد مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوې دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې دی سیمه آباد او. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې اکله وایي
دا گندارا گریو کلچر چې کم یادیږي د آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی، دا غي اثر هم ایون هم تر څه ملو شوې دي. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو او زار هغه وخت کې به دا د ستورو چیرې مړ شو یو بنده یا هغه وسې زلی شو په یو مرتبان کې به یې واچو د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې خښ کړو. نو دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم ته دغلته کې سخت مشکلات چې پیښ شوي دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شوې وه چې دا د اسکینین ریاست دارالحکومت و. د دغه وخت د دغې ریاست بادشاه اسکینوس. نو چې کله سکندر اعظم دلته راغلو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي. خو اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې
یو برپور حمله کی نو اکی اسینوس وفات شو قتل شو په دغه جګړه کې او دې ته ویلې شي د مسکر اتمساګه.
لطف الرحمن وایي چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غصې نه ځای لخکر او ځایونه په مکمل توګه تباه کړل.
تلاش کې کومه وګورو د زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف تا اگرو نو دغل تا کی یو دیرائی دا آغی بانی اسم آغا دا محل سا ٹکڑا پاتی دا او دغل تا کی سکندر اعظم چی کل جگڑا کورنو دے زخمی شیو دے اسکینین کسانو دے پدی پتون بانی وشتے ہو پا غشی بانی او دے چی کل مازیگر ہوا اوالو دا دغل علاقی ہوا دیر خراب دا دیر ترخی پا مازیگر کی تا ہوا دا تا اولگی دا نو دا دیر زیاد تکریف محسوس کو.
خوبیا مورحین پا دے ندی متفق چی سکندر اعظم واقعی ہم دا مساگا موجودہ ملکن ڈویژن پر جنگ کی زخمی شوی زکا هغه پخپلا اورا یعنی موجودہ اوڈیگرام بزیرا یعنی موجودہ بریکوٹ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړه ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چک دره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چکم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بودھ مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بودھ مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوی دی او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وایي چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
خاص نمونه چې زواله ما یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې انداندې رہی دا چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دی په مشو کې دی په اسپند کې دی او په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوي په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وایي.
محمود غزنوي دلته په 1221 عیسوي کې راغلی دی او د ده سره یو ډیر بهادر کس د هغه نوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګ راکی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوي سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوي د ده د بهادرۍ نه متاثره شو او د ته د تیر مرګ نه بره شمال طرف ته یې علاقه ورکړه چې هغه ته اوس هم حیا سری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمه لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر د تراغله دی په 1526 عیسوی کې هغه اول نوګه د باجوړه را کوواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ټینټ شور ته مو ای لګولې او هغه ځکه نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره او کومنګ بابر نامه او ګورو نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نیم یو کلې دی دغه کلې مونږ ډوټ کو او دای نه مو سره ځان سره غل راوړه.
د د دې ریاست چې په کال 1975 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1991 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1971 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1944 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلي کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د څلور کم سلو کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلي نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په هکله وایي:
د مولا اسماعیل نه پس د ده زوی ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوي یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر خار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د ده زوی دی غلام خان هغه هلته اوسېدو، د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو، د ده زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستې وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1991 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو ورکی پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي، د ډېر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سه اختلافات راله، انګریزانو د ده خلاف کاروایي وکړه، د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان نه پس محمد شریف خان کم جی په منګوره کې اوسېدو واپس راویسو او د دیر حکمران شو او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی و. خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټي کور نشو جوړولی، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولی، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پس دلته تعلیم راشي نو زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې سیز نه دونه یارېدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنۍ سبق ویلی دی او نور یې پرېښودی دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بودھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.